په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو په خبرونه کې حال درکو، پاکستان کې د عامو انتخاباتو د پاره په روانو حالو ځلو باندې ځینې سیاسي ګوندونه غټې غټې انتخابي غونډې کوي، او بیا ځینې سیاسي ګوندونه دي یا د هغې مشران دي چې هغه عمره غونډه نه شي کولی. دې په شا باندې وجه څه دي؟ د امنیت صورتحال په قبایلي سیمو کې، د قبایلي سیمو کې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي، د خلکو څه غوښتنې دي، او د کرښې دواړه اړخ ته چې کومې سیاسي او ولسي چارې دي په هغه اړه هم راپورونه لرو. په لومړي د نجیب عامر نه د دې خبرونه اورو.
پرون نا وخت په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت په دفتر برید کې درې کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان دې د ټوپک شپېلې د افغانستان دښمنانو ته وړوي، او په افغانستان کې د خالی په ورځ وو امریکایي سرتیري وژل شوي دي. پورا خبرونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خالی په ورځ نه وخت د متحده قومي مومنت د یو انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چودنو کې درې کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. د پاکستاني طالبانو د غورځنګ ویان احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري. د متحده قومي مومنت یو غړي حیدر عباس رضوی یو پاکستاني ټلویزیوني چینل ډان نیوز ته ویلي دوی به له ترهګرو نه تختي او نه به هم ورته سر ټیټوي، بلکې د مې یو لسمه نیټه به د په وینا د ورپکو خلاف د متحده قومي مومنت د بری ورځوي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د عوامي نشتر پارټۍ یو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه زوی هم په کراچۍ کې په یو برید کې وژل شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو پر لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي. ښاغلي کرزی په څرګندونه ویل چې څوک د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي، خو له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د سرحدي پولیسو د غړي محمد قاسم ملاتړ وکړي چې تېره اونۍ د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شو.
زه په تکراري ډول طالبانو ته یادونه کوم چې خپل توپک د افغانستان پر ځای هغه ځای ته واړوي چې له هغه ځای له افغانستان سره دښمني کیږي. طالب دې د محمد قاسم په څیر ودرېږي او له خپلې خاورې دې دفاع وکړي.
ولسمشر کرزی پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې ولس د خپل خاورې د دفاع مسول دی. نوموړی زیاته کړه چې د ډیورنډ د کرخې د رسمیت په توګه پیژندلو باندې د پاکستان فشارونه او هڅې بې ځایه دي. د ویل افغان حکومت په هیڅ کله دغه کرخه په رسمیت ونه پیژني. په افغانستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې وو امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دا په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لپاره په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. چارواکي وایي 15 امریکایي سرتیري د خالی په ورځ په کندهار کې هغه مالو وژل شول چې موټر د سړک د غاړې په یو خښ شوي ماین وروخوت. همدارنګه د فرا ولایت چارواکي خبر ورکوي چې دوه نور امریکایي سرتیري د افغان سرتیري په ډزو وژل شوي دي. طالبانو د فرا د پیښې مسؤلیت قبول کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا په تیر یو کال کې دریم ځل دی چې وو امریکایي سرتیري په یو ورځ وژل کیږي. د افغانستان د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه طالبان وژل شوي او لس نور نیول شوي دي. دوی وایي په دې سربیره د عملیاتو پر مهال 900 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. دغه عملیات د زابل په شاهجوی او شهر صفا ولسوالیو کې د افغانستان ملي پولیسو او ملي اردو په ګډه ترسره کړي دي. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی په دې اړه وایي
تقریبا په مجموع کې شپږ کسان پولیسي ملي، څلور کسان اردوی ملي ژوندي نیولي. همچنان د عملیاتو په ترڅ کې شپږ کس طالبان وژل شوي دي. موږ دوه میله پیکا سره د 900 کیلوګرام مواد انفلاقه، څلور میله راکټ انداز، څلور میله کلاشوکوپونه، اته موټرسایکلان نیول شوي دي او تقریبا 15 موټرسایکلان ته مور اچولی.
تر اوسه طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو نه کورنۍ خبرونه واوریدل. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د قرقیزستان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د تیلو د لیږدولو د سترې الوتکې د راغورځېدو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اعلان وکړ. د امریکا د پوځ د KC-135 الوتکه د جمعې په ورځ د قرقیزستان د پلازمینې بشکیک په 160 کیلومتره کې راغورځېده. پرون د قرقیزستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې د دې الوتکې د راغورځېدو په دریو ممکنو عواملو غور کوي چې کېدای شي انساني تیروتنه، تخنیکی ستونزه او یا د تیلو خرابواله وي. د امریکا د پوځ د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي الوتکې د مناس له هوایي اډې څخه د افغانستان په لور تر الوتو لس دقیقې وروسته سقوط وکړ. د مناس د هوایي اډې لپاره د تیلو اکمالات د قرغیزستان یو شرکت کوي. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سرخار دمشق کې د دوی په یو پوځي سیړنیز مرکز د راکټو برید ترسره کړی دی. دا ادعا وروسته لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. په لومړنیو راپورونو کې د تاوان د کچې یا د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اسرائیلو په دې راپور د تبصرې کولونه ډډه کړې. د جمرایا په نوم دغه سیړنیز مرکز چې پرې برید شوی په تېره جنوري میاشت کې هم د اسرائیلو لخوا په نښه شوی. د چاودنې وروسته لاغې شوې چې اسرائیلو تایید کړه چې د جمعې په ورځ په شام کې د وسلو په هغه کاروان برید کړی چې د راپورونو پر اساس د اسرائیلو پر ضد لبناني وسلوالې ډلې حزب الله ته لیږدول کېده. د خالي په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا اتحادي اسرائیل حق لري چې د ځان د ژغورلو په موخه د هغو عصري وسلو مخه ونیسي چې حزب الله ته لیږدول کېږي. په امریکا کې د سلر یا د لمر د انرژي په مټ الوتونکو یو جهاز خپل لومړنی پرواز ترسره کړی دی. د غلوتکه چې د ګرد امریکا په سر د پرواز هوډ لري په لومړنی پړاو کې د خالی پورز د سان فرانسیسکو او اریزونا ترمنځ فاصله په 300 او 300 کې ووهله. د الوتکې پیلوټان پیکارد او اندري د الوتکې د الوزول نه وړاندې د ښه هوا انتظار کوي او وایي ښایي دوه میاشتې وخت به واخلي سو دوی د ټول امریکا د پاسه سفر وکړي. د لمر په انرژي چلیدونکې دغه الوتکه تر 24 ساعتونو پورې انرژي ذخیره کولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې تاسو دغه راپورونه اورېدئ شي. په کراچۍ کې د متحده قومي ګوند په انتخاباتي دفتر برید شوی دی چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر زخمیان دي.
جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 3 اشخاص ہیں جنہوں کی جسد.
افغان ولس مشر حامد کرزی ویلی دی افغان ولس او حکومت با حس کلهم ڈیورن لائن اونمن.
چرا از جانب پاکستان سر ای طرف ڈیورن سر خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
د شمالي وزیرستان د تپی قبیله خلک سیمې ته نږدې پولینګ سټیشن غواړي.
پر زور دا غډیمانډ کې چې مشته د خپل پولینګ سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي.
او په کورم ایجنسی کې د یو کاندید په ګاډي په وسلوال برید کې یو کس زخمی شوی دی. د سیمې نړۍ نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د ټولن لوی خار کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند په انتخاباتي دفتر 13 شپه 2 بمي بریدونه شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغه بریدونو کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور جوبل دي. متحده قومي ګوند د دغه پیښې پر ضد نن په کراچۍ خار کې توره ورځ مانځي. نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په عزیز آباد سیمه کې د خالی په ماخام 2 بمي چاودنې شوې دي چې مرګ جوبله یې اړولې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت 13 شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي چې د لومړۍ چاودنې وروسته چې کله د خوښ خلک د پیښې ځای ته ورغون شول نو دویمه چاودنه وشوه. د هغه په خبره د چاودنې د ځای سره نږدې د متحده قومي مومن ډلې مرکزي سیکرټریټ 90 واقع دی. د پولیسو ویان په دواړو چاودنو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 3 اشخاص ہیں جنہوں کی جسد.
دلومڑنیو معلومات تر مخه په دې چاودنو کې 3 کسان وجل شوی او 24 نور جوبل شوی دي. د پیخې په اړه مو لومړنی پلټنې مکمل کړې دي. دا پیخې د ایم کیو ایم ډلې د مرکز سره نږدې د دغه ګوند د انتخاباتي دفتر مخې ته رامنځته شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقی مشال رډیو ته ویلي چې چاودیدونکو توکي د سیمټو په بلاکونو کې ځای په ځای شوی وو. دیوای چاودیدونکو توکي د ریموټ کنټرول لاري چول شوې دي. کېدلی شي په دې چاودونو کې د موبایل ټلیفون څخه هم کار اخیستل شوی وي. په وجل شو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د ایم کیو ایم ګوند د اطلاعاتو د څانګې مشر واسی جلیل د پیښې وروستو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د دوی د ګوند په دفترونو پنځمه حمله ده چې په نتیجه کې یې د دغې ډلې په لسګونو پلویانو ته مرګ جوبله اوړي. هغه زیاته کړه دشمن غواړي چې ایم کیو ایم له ټاکنو څخه پریکون یا بایکاټ اعلان کړي، خو دا د هغوی خام خیالي ده. دی وایي نه موږ د راتلونکو ټول ټاکنو څخه بایکاټ کوو او نه موږ د ټاکنو څخه د وتلو هوډ لرو. په دواړو چاودنو کې زموږ د ګوند خواخوږي او غړي وژل شوي او جوبل شوي دي. متحده قام مومن ډلې د یادې پیښې په ضد د اتوار په ورځ د سند په ټولو صوبه کې د ویر د نمانځلو اعلان کړی دی. د دې اعلان وروستو د کراچۍ ښار هغه بازارونه چې د اتوار په ورځ خلاص وي نن په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د دواړو چاودنو پړه منلې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې تېره شپه مشال رډیو ته ویلي چې د دغې حملې هدف د ایم کیو ایم ګوند انتخاباتي دفتر و. یاد دی وی د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه بلال کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق زمان خټک او د هغه شپه کلن زوی وسلوالو وجلی وو. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په انتخاباتي دفترونو بمی حملې شوې دي. د دې ټولو حملو ذمواریانې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان ولس مشر حامد کرزی ویلی دی چې افغان ولس او حکومت به هیڅ کله هم ډیورن لائن ونه مني. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله. زموږ همکار اسد الله لودین د دغه غونډې تفصیل په دې راپور کې راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستانی چارواکو تر اوسه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د ډیورند د کرښې د رسمیت پیژندنې مسأله ورسره یاده کړې، خو د ده په خبره د پاکستان دا هڅې به نتیجه ورنه کړي. حامد کرزی د شنبې په ورځ دریو اروپایي هیوادونو فنلند، استونیا او ډنمارک ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او خلکو ته د ډیورند تحمیل شوې کرښه هیڅکله هم د منلو نه ده. ښاغلي کرزی د ګوشتې ولسوالۍ د پنجشنبې د شپې پیښې ته په اشاره وویل چې د پاکستان دغو حرکتونو دوه هدف دي: یو د افغانستان د پرمختګ مخنیوي او بل د ډیورند د کرښې په رسمیت پیژندل.
چرا از جانب پاکستان سره ای طرف ډیورند سره خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
ولې د پاکستان لخوا د ډیورند کرښې پر دغه غاړه حمله کیږي؟ شاید دوه دلیل ولري. لومړی، پاکستان نه غواړي چې افغانستان پیاوړی حکومت او دولت ولري. په داسې حال کې چې دغه حکومتداري او دولتداري لس کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړه شوه او ښه پر مخ روانه ده. پاکستان غواړي چې موږ بې حکومته، بې دولت او چې ته پراته اوسو. دویم دلیل شاید دا وي چې افغانان مجبور کړي چې د ډیورند کرښې پر سر خبرو ته کښېني او په رسمیت یې وپېژني.
وروسته له دې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو پوځي تاسیساتو د جوړېدو خبرونه خپاره شول، د تېرې پنجشنبې په شپه د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې اړه وسله واله جګړه وشوه. په دې جګړه کې د محمد قاسم په نوم یو افغان سرحدي ساتونکی وژل شو او څلور نور ټپیان شول. خو د ننګرهار چارواکو وویل چې دغه افغان عسکرو د پاکستانی پوځ جوړې شوې پنځه پوستې او یوه دروازه حمله منځه یوړه. ولسمشر حامد کرزی په دې نښته کې د افغان سرحدي پولیس محمد قاسم د سرښندنې ستاینه وکړه، خو هغه دا نښته تصادفي وبلله او ویل چې د افغانستان حکومت د حملې او نښتې امر نه و کړی. ښاغلي کرزی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د محمد قاسم په څیر له خپلې خاورې دفاع وکړي او د افغانانو وژنې او ځورونې د پای ته ورسوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
ورزو بلوچستان ته چرته چې تر نارینه خون کیو یا استادان ورستو خزینه خون کوم پراتلون کو ټاکنو کې لکار کولو انکار کړی دی. دی وایي تر کومه چې ورته د ښه امنیت ډاډ نه ورکړل شوی د یو لسم مې د ټاکنو په ورځ به کار نه کوي. خدای نور ناصر په دغه اړه راپور راکړي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان نارینه او ښوونکو تر دې وړاندې لا د ټول ټاکنو له کار څخه د بایکاټ اعلان کړی. د یادې صوبې په سلګونو ښځینه او ښوونکیو هم د شنبې په ورځ د 11 می په ټاکنو کې د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ښځینه او ښوونکیو د کوټې په مشن سړک لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې تر کومه ورته ښه امنیت ورکړل سوی نه وي، هیڅ یوه ښوونکی به هم په انتخاباتو کې کار ونه کړي. یوې لاریون کوونکې د دوی د غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل،
یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں الیکشن میں.
زموږ دا احتجاج په دې دی چې حکومت په ټول ټاکنو کې زموږ ډیوټۍ لګولې دي. موږ دا وایو چې لومړی دې زموږ د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته سي، بیا به ډیوټۍ کوو. تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پیښې بیخي زیاتې کیږي، او بیا په خاص ښځینه او خو تر نارینه وو لویه ستونزه ده چې هغه په ټول ټاکنو کې کار وکړي. ځکه موږ وایو چې که خدای مکړه په ډیوټۍ کې موږ ته څه تاوان ورسیږي، نو حکومت دومره مرسته بیا زموږ له ماشومانو سره وکړي چې بیا تر موږ وروسته د هغوی لپاره څه ناڅه مرسته سي. د کوټې په سلهاو ښځینه او ښوونکیو چې د همدې لپاره یې د آفتاب په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې چې تر ټول ټاکنو مخکې پر حکومت فشار واچوي تر څو د دوی غوښتنې ومنل سي. د همدې اتحادیې مشرې صوبیه بلوڅ رسنیو ته وویل، که د نارینه او ښوونکو ستونزې هواریږي نو باید د ښځینه او ستونزې تر هغوی مخکې هوارې سي. لکه څنګه چې د نارینه او ستونزې هواریږي نو موږ بیا میرمنې سره را یو ځای کړي دي تر څو زموږ ستونزې هم هوارې سي، او باید تر ټول ټاکنو ښه مخکې زموږ ټولې غوښتنې ومنل سي. د همدې لپاره موږ همدا یونین جوړ کړی دی. که څه هم د ښوونکیو تر دې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت اعلان وکړ چې که هر یوې ښوونکي ته د ټول ټاکنو په ورځ کوم قسم زیان ورسید، صوبایي حکومت به ورسره مالي مرسته کوي. خو ښوونکي وایي همدا مالي مرسته دې درې چنده زیاته سي، ګنې د صوبې ټولې ښځینه ښوونکي به د ټاکنو په ورځ کار ونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کورم ایجنسی کې نه پیژندل شوي وسلوالو د آل پاکستان مسلم لیگ د قامی اسمبلی لپاره امیدوار ثقلین عباس په گاډی ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د هغه ډرایور زخمی شوی دی. په سیمه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان وایي چې دوی د یو شمیر ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل د سیمینار زموږ د همکار په راپور کې.
حکومت ایجنسی کی نامعلوم کسانو لخوا د آل پاکستان مسلم لیگ نه د قومی اسمبلی لپاره امیدوار د ثقلین عباس پر گاڑی برید وشولو چې پکې یو کس زخمی شوی دی. دغه برید د اتوار په شپه قریبا 9:30 بجې په لوکمان خیلو سیمه کې رامنځته شو. د برید په وخت ثقلین عباس په گاڑی کې موجود نه و. حسید ارشاد حسین په نامه د نوموړي ډرایور په دواړو خپو په ډزو لګیدلی دی. د زخمی علاج د پاړه چنار په هیډکوارټر هسپتال کې روان دی. د دې پیښې وروسته ثقلین عباس مشال لډیو ته وویل چې چا سره ذاتی دښمنی نشته. نوموړی د خپل ډرایور دخلې چې څنګه گاڑی د لکمان خیلو خوړ ته ورسېدو نو د مخکې نه ناست څلورو نه واخله تر 500 پورې کسانو پر گاڑی د ټوپکو ډزې پیل کړې.
بایکاټ مو نه نوکو کنه، خو بایکاټ نه مخکې مو سرګرمیانې ډېرې ډزې سره وې کنه. نو هر ګوډي باندې مشرف صاحب ټول کې دلې وه، دیوار باندې مشرف صاحب ټول کې دلې وه. نو خلک مو ډېر ډزې سره کنوینس کړي وو کنه، جسې جلوسونه مو کولو کنه. نو دې وجه کې دا شي چې دوی ته پاتنه وه د بایکاټ کړې کېدای شي تیار تیار کینډیډیټ ډزې سره پر
سکلین
اباز د حلقہ این اے وہ درشم نہ دگامی اسمبلی سیٹ لپارا ولاڑ وہ نموڑے شکایت کبھی چدویپ آزاد مٹ انتخابی کمپائن نشو چلا والے اوپسیما کے نور امیدواران ہم گواخن سر مخامختی بلخوا دسیم الیکشن کمشنر صابر خان د دغه پیخ نو ڈس اخستے دے او پولیٹیکل انتظامی تے امر کرے دے چې د سیاسی گوندونو امیدوارانو امنیت یقینی کول لپاره د نور گامونا هم اوچت کړی شي.
میټینګونه شوي دي د کینډیډیټ لپاره کې او دا پوره پوره انتظامات د دې لپاره شوي دي. باقی دا الیکشن کمیشن د 500 تنانو اجازه ورکړې دي چا به انتظامی نه پرمټ اخلي د وسلې او وسله به ځان سره ګرځي دا کیس به بیا آئندہ انتظامی په نوټس کې راولو او دې کې گرفتاریاں شوي دي.
په پاکستان کې د مئی د میاشتې د انتخاباتو لپاره د ملک په زیاتره برخو کې انتخابی کمپاین روان دی خو په 1300 ورځو کې په مختلفو سیاسي ګوندونو پر انتخابي جلسونو بریدونه کیږي چې په سوونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اردوونکو، په شمالي وزیرستان کې د تپې قبیلې مشرانو په خپل جرګه کې ویلي که ورته په خپل سیمه کې پولینګ سټیشن یا د ووټ اچولو مرکز جوړ نه شو نو دوی به د ووټ د استعمال بایکاټ کړي. دی ویری الیکشن کمیشن میرانشاہ دفتر په کاغذونو کې دوی په میرانشاہ او میرالی دواړو سټیشنونو کې د نمونه لیکل شوی چې لا دا ورته هم پته نه لګي چې خپل لوټونه به چرته استعمالي. د مشال همکار په دغاړه راپور لري.
مشرانو وی تپی قبیله اتزر اوسیدونکو لپاره سیمه کې یو پولینګ سټیشن هم نشتا او دوی لپاره په میرالی او میرانشاہ کې سټیشن تقسیم شوی دی چې په لارو د امنیتی پوسټو له کابل به دوی دغه سټیشنو ته کله هم نشي ولاړ. د تپی قبیله یو مشر محمد ظاهر خان مشال ریډیو ته وی
تپی نیم کله ادا کړل او نیم کله د میرانشاہ کې پرې کله چا کړل هد دفتر نه برکه حاضر وتله دا پاس ټول ته پیک درم شاشه دی پی میر دا وی چې دا د سزش په وجه شوی دی سره کسرنګ شوی دی چې سرنګ چیف الیکشن کمشنر قانون دا په 2 کیلومتر شه مشته دا قانون مده عمل لوش.
ملک برکات وې ک خپل سیمه کې ورتا پولینګ سټیشن جوړ نکړي نو دا ته پی قبیله ټول ووډ بازایا شي.
پر زور دا غړي مانډ کې چې مشته د خپل پولیس سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي. په داسې مثال به مور هغه ځای ته نوراسي، په داسې به بوډا هغه ځای ته نوراسي، په داسې به زنانه هغه ځای ته نوراسي چې کوم مش خپل حق ده. په دې میون شه د مش د ایشه چې پوسټا په دې باندې د مش تیرول نه ممکن دي.
ملک نیاز خان مشال ته وي دولت داوی کوي چې ووټ استعمال قیمتي او مهم دی خو دوی ته دا سہولت په ځای زحمت جوړوي چې ووټ استعمال نشي.
خبر
کمیشن دفتر چارواکو سره دا اړیکو نیولو هڅه وکړه خو دا یا دفتر ټلیفون شمیره مصروفه ساتل شوی وا او دا پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو دفترونو سره مهم تماس ونیو خو څوک هم خبرو ته حاضر نشو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیمو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار زمیندار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوردن کو پاکستان کی پر دروان بدمنے پر حالات کی یوشمیر معشومان ہم د ترہگرے د پیخو کر شوی دی دغه پیخو زتر زمواری طالبانو منل دا د چی پ معشومان خوزو بریدونا د مذہب او روایت د نظر سنگ دی او د دی مخنیوی باید سنگ وشی په دغه اړه د پرخندا وزیر راپور ته وګدو
د مای په دریم نیټه په کراچۍ کې د عوامي نشر ګوند په یو غړي صادق زمان خټک ډز وشوې چې پکې هغه سره د خپل شپ کلنزوی ایمل خټک وجل شو او د هغه بل سوارلس کلنزوی پکې جوبل شو د دغه بریټ زمواري ناکارونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده دا چې ماشومان مظاهرو او جلسو ته بوتل پکار دي او کنا او په بل صورت کې ماشومان ولې دومره زر د جرمونو کولو ته غاړه کیږي چې ځینې وسلوال ډلې خپل مقاصد لپاره استعمالوي او یا یې په ځانمرګي بریدونو کې کاروي په جواب کې د پیښور نه د ماشومانو د حقونو یو مبارز او کارپو ارشد محمد وای
یو خدغه چې ماشوم د دې لپاره یو آسان چې کم نه نو هدف هغه زر تیار شي او زیات تر چې کم دې نو هغه د دې د دغه ګران نه چې ماشومان استعمال ماشومانو په جنگ کې شاملې دوه په حواله سره قانون چې کم دې هغه د اجازه نه ورکړي چې کم بین الاقوامي قوانین دي او دغه سه د ایون د جنگونو چې کم قوانین دي بین الاقوامي چې کم ته انټرنیشنل هیومانټیرین لا وي هغه هم د دې بالکل اجازه نه ورکړي چې حکومتي او کنان حکومتي دواړه چې کم
د وسلوالو لخوا په ماشومانو او ښځو ډزې کول او یا په بمی حملو کې پنخه کول د مذهب او روایاتو نه ښکاره سرغړونه ده او کنا په جواب کې د مذهبي چارو کارپو او د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وای اسلام په ماشومانو ښځو بوډاګانو د تشدد په هیڅ صورت اجازت نه ورکوي او زیاتوي
او بالکل د دې اجازت نشته بلکه اسلام خدای ښکارا تعلیمات دي چې کچرتا په یو قوم باندې یا په یو ملک باندې تفاتح شي په جنگ کې بیا به هم زنانا او تسنوای ماشومانو تبسنوای بوډاګانو تبسنوای یا وی مذهبي خلک دي هغه تبسنوای او یا وی مذهبي مقامات چې کوم دي اب نروان دا به مکمل زمون د رسول دخله او د صحابه کرام د خلافت راشده او بیا د هغه نه بعد په اسلامي هیومانیټیرین لاس چې دي پاره کې دا ډېر ښکارا دا شیلی کلی شوې ده چې د جنگ نه بعد هم او د جنگ په دوران کې هم ماشومان چې کوم دي زنانا چې کوم دي بوډاګان چې کوم دي او مذهبي خلک او مذهبي مقامات هغه ته تحفظ حاصل
په 2011 کال کې په ثوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غړي حنیف جدون د اختر په ورځ په بمی چاودنه کې د هغه شپه کلنزوی احمد وجل شو دا شان په خیبر پښتونخوا فاټا او د ملک په نورو برخو او هم په افغانستان کې په بمی حملو کې یو شمیر ماشومان خپل ژوند د لاسه ورک د دینه علاوه اکثر په پاکستان او افغانستان کې په جلسو مظاهرو کې هم ماشومان بوتل کیږي د هغوی په جامو او مخونو سیاسي ناره درجوي یو داسې ماحول ته د یو ماشوم بوتل د هغه په ذهن او فکر اثر غورځوي په جواب کې د پېښور نه سایکالوجیست ډاکټر خالد مفتی وایي
د ماشوم ډېر ماشوم هغه عمر کې دی ځوان څلور کال پورې نو هغه ډېر سنسټیو ډېر حساس غوندي هغه عمر او کله چې دا زیات خبرې د سراشي هغه وګړه او هغه مخ نیوه نشي نو هغه ذهني استعداد کمزوري کی هغه اغه راتلم کې وخت کې سبق نه کمزور کیږي او غوډونه اسباب کې سم مهم تور باندې شامل شي اخیسته
ډاکټر خالد مفتی دا هم وايي باید مور پلار ماشومان یو داسې ځای ته بونزي چرته چې یو خود امنیت خطر وي او بل هغه ماحول ته ماشومانو په ذهني او جسمانی صحت بد اثرات غورځوي
مشال دوږی وروډونکو دنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د نجیب عامر نه به د دې وخت مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو د قامی او نورو عالمی چارو باندې سر راپورونه او تبصرې هم دي هغه به هم اورې خو لومړی به ورزو نجیب عامر ته چې د دې وخت خبرونه اورو
Thank you. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر برید کې درې کسان وژل شوي. له شلو زیات ژوبل دي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو په لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي. نوموړي همدارنګه وویل د پاکستان هڅې بې ځایه دي، دوی به هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په کندهار او فراه ولایتونو کې په دوو پیښو کې په یوه ورځ وو امریکایي عسکر وژل شوی دي. په تیر یو کال کې د خپل نوعیت د درېمه پیښه ده. د زابل امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال شپږ طالبان وژلي او لس نور ژوندي نیولې. دوی د سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو دعوی هم کوي، خو طالبان په دې پیښه تبصره نه کوي. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سر خار دمشق کې د دوی په یو پوځي څیړنیز مرکز د راکټو بریدونه ترسره کړي دي. دا د روس لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. او په امریکا کې د سولر یا د لمر د انرژي په مټ الوتونکي یو جهاز خپل لومړنی پرواز ترسره کړی دی. دغه الوتکه چې د ګرد امریکا په سر د پرواز هوډ لري، په لومړني پړاو کې د خالی په ورځ د سان فرانسیسکو او اریزونا ترمنځ فاصله په 300 غنټو او 300 منټو کې ووهله.
مهم خبرونه باور دردون کو سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان ځنی مطبوعات کتل دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل اداریه کې وایي چې د تیرې جمعې په ورځ ناپیژندلې کسانو چودھری ذوالفقار نومې وکیل په ډزو وژلو. اداریه وایي چې چودھری ذوالفقار ممبئی حمله کیس، حج کرپشن کیس او د پرویز مشرف خلاف مقدمو کې سرکاري وکیلو او ترهګرو په هغه د خپل کور سره نږدې جی 9 مرکز کې ډزې وکړې چې ورسره نوموړې 19 ډزو لګېدو. اداریه زیاتوي چې د دې نه وړاندې چودھری ذوالفقار په یو مرکه کې داسې اشاره ورکړې وې چې هغه ته د ترهګرو لخوا هم خطر ده او د وزارت بعضې غړي هم هغه په ضد دي. البته وزارت دا خبره په ډاګه کړې ده چې د نوموړي سره د هیچا هیڅ قسمه اختلاف نشته. اداري اخره کې وایي چې به هر حال دا د حکومت ذمہواري وه چې د دومره اهمو کیسونو وکیل ته پوره پوره سیکورټي ورکړې وه. خو بیا هم دا خبره ده چې صدر زرداری د پلټنو حکم ورکړی دی او هیله ده چې ډېر ضربه اصل قاتلانو ته ورسي. دنیا ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د ټول ټاکنو رانږدې کېدو سره هلې ځلې نورې هم توندې شوې دي او هر ورځ تېرېدو سره دې کې اضافه کیږي. ځای په ځای جلسې جلوسونه او کوسه په کوسه انتخابي غونډې کیږي. بل طرف ته الیکشن کمیشن هم خپل تیاری مکمل کړی دی. اداریه وایي چې د دې هر څه سره سره د هغه سرکاري کارمندانو په زړونو او ذهنونو کې د الیکشن ډیوټي یره ده او دا کار زیاتره د سکولونو استادانو یا دغه رنګ نورو خلکو نه اغستل کیږي. خو دا ځل یو طرف ته د ترهګرو د دړکو او شوي پیښو د لاسه او بل طرف ته د سیاستوالو لخوا د یو بل په ضد د تکرارونو په وجه دا خلک د عجیبه یرې ترهیخ کار دي. او بیا سمو د وړاندې د سند په یو صوبایي حلقه کې د وحیدا شاه لخوا د عملی یوې غړې سره بدتمیزه دا یاره نور هم پخه کړې ده. اداري اخره کې لیکي چې باید حکومت د دې خلکو د یرې او اندېښنې ختمولو لپاره انتظامات وکړي او دوی ته داسې ماحول جوړ کړي شي چې ورسره د دوی مالو سر او عزت محفوظ شي. او بل دا چې سرکاري خلکو له هم پکار ده چې د جمهوریت د ودې لپاره د خپل کردار په خشان تر سره کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګري ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی راپور ته پام راګرځولی دی او وایي چې دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په 100 ملکونو کې 146 نمبر دی، چرته چې ولسته د ژوند بنیادی اسانې ډېر په ګرانه ملاویږي. او د دې لوی ثبوت دا دی چې موږ د صحت لپاره یوازې 0.8% او دغه رنګ د تعلیم لپاره 1.8% برخه یې خیده. اداري وایي چې دې دوران زموږ ګاونډي ملکونو چین او هندوستان زیات پرمختګ کړی دی او د ترقی ریکارډ یې جوړ کړی دی. خو دلته پاکستان کې هیڅ تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې او دغه وجه ده چې اکثر پارلیماني غړي هم جعلي تعلیمي اسناد لري. باید چې زموږ سیاسي ګوندونه او راتلونکي حکومت د تعلیم څانګې ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم د خوالي دپاره اولس سره کړې وعده سرته ورسوي او د دې دپاره بجټ کې 8% برخه کې خو دې شي، نو ورسره به ملک د ترقی په لار روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال رادیو انګریزي څنګه رادیو فری یورپ رادیو لیبرټی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې استادې جیمز ډوبنس په اړه مقاله لیکلی چې په سر کې راغلی اوباما یو پیژندل شوی سفارتکار د خپل استادې په حیث ټاکلی دی. د نوموړي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ډوبینز د سیمې ژوره او اوږده مشاهده او مطالعه لري. په سیمه کې د تعلقاتو نه خبر دی او دوی ترینه مننه کوي چې هغه دا عهده قبوله کړې ده. ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی په دغه مقاله کې لیکي چې جیمز ډوبینز او یو کلن دی. تر دې وړاندې د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تمرستیال او په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په حیث دندې ترسره کړې دي. په مقاله کې راغلي د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې نه پس د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش نوموړی د افغان اپوزیسون لپاره خپل استازی ټاکلی و او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو نه پس د افغان حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولی و. بل پلو ډیلی بیسټ په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د پیاوړو بریدونو ژمنې کوي، دا خبره هم باید هیره نه کړي چې ښایي د دوی د بریدونو نښه به افغانانو ګرځي. په مقاله کې راغلي سخت کال د طالبانو په سرلنی عملیات به د نور کله په پرتله دا توپیر ولري چې امریکایي او ناټو ځواکونه به خپل پاتې 3000 سرتیري د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. نو اوس یاغیان په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو سره په جنگ کې مخ دي. د طالبانو د استخباراتو یو مامور د نوم د نه خودلو په شرط ډیلی بیست ویلي دوی لپاره د دې کال جنگي کړنلاره جوړول ګران وو ځکه چې پخوا به دوی ته خپل دښمن معلوم وو. امریکایان، ناټو ځواکونه او د افغان حکومت سرتیرو سره به مخ وو، خو اوس کلیوال پولیس او ملیشه هم د دوی پر ضد پاسونونه کوي. د استخباراتو مامور ډیلی بیست ویلي دوی به د محلي پولیسو او پاسون کوونکو خلاف ځانمرګي او بمې بریدونه کوي، خو دا به یو پیچلی کار وي ځکه د ځایي خلکو وژل به دوی ته اسانه نه وي. د دوی جنګیالي حیران دي چې په چا برید وکړي او څوک پرېږدي. ډیلی بیست د طالبانو په حواله لیکي په روان کال کې به طالب جنګیالیو ته ګرانه شي ځکه چې که د کلیو خلک د دوی پسې شول او د امریکایانو او د کرزي لپاره یې د مخبر رول ولوباوه، نو ښایي زیات طالب جنګیالي به د جنګ په ځای د میدان پرېښودلو ته زړه ښه کړي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یہ وڈالے
دتی خبر گلابا یہ تو سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا غزال زال تکي په لوکل ګو سره غ شریک کړم.
سرویتا سود نه پروس تماسی گھر پسلور نیمه بجے او د خالی پورس تماس پخین پدری نیمه بجے او ریدل مہیرو.
د پاکستان ڈان رسپانے تحریک انصاف د مشر عمران خان د دې بیان چې په پاکستان کې بخنه غوړم اوریدونکو د پاکستان ډان ورځپاڼې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د بی بی سی سره د مرکې په وخت دغې لخوا دا ویل شو چې طالبان چې دی دا قبایلی ولستی او القاعده په پاکستان کې وجود نه لري. په دغه تناظر کې دغه مقاله خپره کړې ده او لیکلې دي چې باید د پاکستان د نوي پاکستان د جوړولو وعده کول والے مشر لزانا ماشوم جوړ لکی. دغه مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل لاورو.
ڈان رسپانہ لکھی تو تحریک انصاف کن مشر عمران خان بی بی سی تا ویلی چپا پاکستان کے القاعدہ ڈیر کم شتن لری اور چاہتا چی طالبان ویل کی گی اغا قبائلی خلق دے اور سمر چی دغا خلق مڑکولی شی اغا عمر با نور طرح گر پیدا کی گی. رسپانہ لکھی دا عمران خان دا طالبانو پڑا دریس خو ڈیر سرگن دے خو پاکستان کے دا القاعدہ دا موجودگی نا داغ انکار حیرانون کے دے. ڈان لکھی القاعدہ پا غیر قانونی توگا پا پاکستان کی شتن لری اور پا گنش مرکے پا قبائلی سیمو کی اسی گی چپاڑے دا ملک امنیتی انتظامیہ تا معلوم دا. لکه د مثال په توګه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې نه دوه کاله وروسته د نوموړي د ویان ایمن زواهری په اړه داسې ویل کېدل چې دی په قبایلي سیمو کې او یا د افغانستان په سرحدي سیمو کې موجود دی. رسپانه لیکي کچره القاعده په پاکستان کې کم شتون لري نو سفیان المغربي چې د ایمن زواهری زوم او مرستیال امیر دی هغه بیا څوک شو چې په پاکستان کې موجود دی. دغسی منصور الحربی، اسد الکویتی، عبدالرحمن مغربی،
رحمان الشرکی، عمر خلیل سودانی، عبید تالیشوئے او ولید انصاری هم داسې نمونه دي چې پاړه یې ویل کېږي په پاکستان کې موجود دي. روزپاڼه لیکي داسې شواهد موجود دي چې القاعده نه صرف په پاکستان او په افغان پوله موجود دي، بلکې له پاکستان څخه په عراق، شام، لیبیا او ځینو افریقایي هیوادونو کې ترهګر ډلو ته رهنمایي هم ورکوي. ډان لیکي وسله والې ډله طالبان او د عبدالفاتح په مشرۍ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګروپ هم په شمالي وزیرستان کې شتون لري. دغه سیزنی نوری ډلې چې په مختلفو هیوادونو کې له اسلامي تحریکونو سره تړاو لري او ښکاري چې د القاعده اتحادیان دي هم په پاکستان کې موجود دي. ډان لیکي امنیتي چارواکي د القاعده موجودګي مني، خو بیا هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه انکار کوي. خو ډان لیکي دې کې د عمران خان غلطي نشته، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان دړکی ورکړي او غواړي چې د 11 مې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. روزپاڼه لیکي د انتخاباتو د نتیجو وروسته د عمران خان دریځ واضح دی، خو هغه لا پکار ده چې ځان په دې پوه کړي چې خلکو ته په دې اړه معلومات شته، پر ځای لدی چې ووایي چې القاعده په پاکستان کې ډېره کمه موجوده ده. ډان لیکي ایماندار او ښه انسان جوړېدل ډېر ښه خبره ده، خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعدې کولو والا مشر لا ځان ماشوم نه دي جوړول پکار.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
عمران خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی صنوبر حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
د پاکستان د فوج لخوا د ترهګرې په پیښو کې د وجل شوي ځینې مشرانو په یاد کې یوه دستوره شوې وه. په دغه اړه باندې ډان ورځپاڼې یو راپور خپور کړی و. د دغه راپور مهم ټکي د فرخندا وزیر ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د اپریل په 13 نیټه د شهیدانو د ورځې د لمانځلو نه داسې څرګندېږي چې د پاکستان پوځ وسلوال طالبان اوس خپل یو ښکارا دښمن ګڼي. په دغه دستوره کې د هغه ټولو پوځیانو، پولیسو، جرنالستانو، سیاستوالو، کورنو په پنډۍ کې د پوځ په هډ کوارټر کې ګډون وکړ. په دغه وخت دوه لوی سکرینونه لګېدلي وو چې پرې د لویو ګیرو وسلوال ښودل کېدل. مخونه یې په پټکو کې پټ کړي وو او بیا د هغه ټولو وژل شوو کسانو کیسې خودل کې دي چې د طالبانو سره په روان جنگ کې خپل ژوند د لاس ور کړی وو. د یو ماشوم کیسه پکې وخودل شو چې څنګه هغه تعلیم حاصل ک، بیا پوزي جوړ شو، بیا هغه واده وک، بچي وشول او وروسته بیا د طالبانو لخوا د پوز په یو قافله په برید کې وجل شو. له دغه وروسته بعد دغه پوزي مور پلار او یا ورونه خواندي سټیج ته راتلل او باقي کیسه به کوله. په دغه کې یو بلوڅ خزه هم شامل و. د هغې زوی په بلوچستان کې د ترهګرو خلاف په جګړه کې وجل شوی وو چې کله سټیج ته راغله او خبرې شروع کړې نو حالت یې سخت خراب شو او اوښکې یې نه ودرېدې چې ټولو خلکو د هغې سره وجړل او په دغه حالت کې هم هغې د پاکستان زنده‌باد چغه ووهله. د پولیسو یو سپرینټندنټ سید کلام خان پر دې وجل شو چې د وسلوالو لخوا د دړکو ورکولو باوجود یې خپل کار کوو. خبریال نصر الله خان اپریدي هم طالبانو په دې وجو چې د هغوی په کارونو په میډیا کې تنقید کاوه. ډان لیکي بشیر بلور ځکه طالبانو اوجو چې غوښتل یې د طالبانو خلاف ټول سیاسي قوتونه یو ځای کړي. د خبریال نصر الله اپریدي لور خبرې نشوي کولې، نو په اشارو یې د خپل پلار په اړه حال ویلو. په دغه دستور کې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وویل یو موټی وسلوال غواړي د خپل خوخي نظام په مونږ په زور وتپي او د دغه لپاره هر قسمه تشدد او وینه تویول روا ګڼي. نو آیا تاسو اوس هم دا وایئ چې دا د بل چا جنگ دی؟ ډان لیکي په دغه دستور کې بشیر بلور تأکیدت وړاندې کول او دا شان خبریالانو او د امنیتي ځواکونو وجل شوي غړي د هیروز په لیست کې اچول دا څرګندوي چې د پاکستان پوز اوس ترهګري ختمول او د طالبانو خلاف ټول کام یوځای کول غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکلی دی عوامی نشترگون پا یوازی زان در ترهگر و پرزد جنگ کی و پا تیره یو میاش کی دغه گون پا کسانو درویش وصلوال بریدو نشوی دی. دغه راپور مهم تکی گل آیاز برانده کی.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکی چی دا پاکستان دا مستقبل فیصله با سوک کی. دغه پختن دا عوامی نشترگون صوبائی مشر افراسیاب خټک نوشوا. نوموړی د دې جواب ډیر په موثر انداز ورکړو چې په کمره کې خاموشي په خندا بدله شوه. د نوموړي په وینا که هغه طالبان دي نو بیا موږ نړۍ ته کوم پیغام ورکو؟ ورسپان لیکي چې د روان کال انتخابات له نورو وختونو څخه تر ټولو زیات خونړي دي. د عوامي نشتلګون په ویب پاڼه د خپل هغو کارکونانو انځورونه خپاره کړي چې په انتخابي کمپاین کې وژل یا ژوبل شوي. ورسپان لیکي چې د مارچ میاشتې 18 نیټې راهیسې پر ANP درویش بریدونه شوي. په بلوچستان کې یو، په خیبر پختونخوا کې 13 او په کراچۍ کې په دغه ګوند 4 بریدونه شوي. په دې فهرست کې د صادق زمان خټک ذکر نشته چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې وژل شو. صادق زمان د ANP د کراچۍ یو حلقې نه کاندید وو. ورسپان لیکي چې افراسیاب خټک په دې خبره باوري دي چې ANP ځکه په نخښه کېږي چې د ورپکو پر ضد یې د فوزي عملیاتو ملاتړ کړی وو. افراسیاب خټک وای موږ په لومړي سر کې دا جنگ خپل ګڼلی وو، دا زموږ جنگ دی. ورسمان لیکي که څه هم په خیبر پختونخوا په شمول پېښور کې ANP ګوند په خلاص مټ انتخابي کمپاین نشي کولی، خو افراسیاب خټک هیله مند دي چې د دې هر څه باوجود به په انتخاباتو کې د دوی ګوند کارکردګي خوي. ورسپانه د صوبایي اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین چې د ګوند په مرکزي دفتر کې ناست وو د خولې لیکي کچري دوی دا فکر لري چې موږ به الیکشن وبایلو نو ولې دوی موږ الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي؟ د دې پوښتنې جواب بولو سره افتخار حسین خپل لپټاپ کمپیوټر خلاص کړو او په اسکایپ خپل کارکونانو ته وینا وکړه. د امنیتي خطرو له وجې پخوانی وزیر اوس په جدید ټکنالوژي په استعمالولو مجبوره شوې. ورسپانه د می افتخار حسین د خولې په مقاله کې زیاتوي موږ به انتخابي نتیجې ومنو خو جمهوری نظام بیرته په شا غورځول نه دي پکار. ورسپانه لیکي چې عوامي نشترګوند په دې خبره باور لري چې په خیبر پختونخوا کې انتخابات او بمی بریدونه دواړه په افغانستان کې له سیمهییزې سیاسي منظرنامې سره تړاو لري، خو په دې هر څه کې یوازې ANP نه پنخه کیږي بلکې متحد قومي موومنت او پیپلز ګوند هم ځپل شوی. ورسپانه لیکي چې طالبان په خپل ایجنډا کې ډېر واضح دي. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود خبریالانو ته لیږلي یو خط کې سیاسي کامیابي ترلاسه کولو اعلان کړی کوم چې یو لوی سکیم اړخته اشاره کوي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالو یو ورځ راوتی موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې درنه د پاکستانی خبریالانو او سفارتي عملې ترمنځ د کرکټ د میچونو سیریز شو چې پکې سفارتخانې پاکستانی خبریالانو ته ماتې ورکړه. د دغه میچونو په اړه نور تفصیل د ریاض مستقل پر راپور کې اورو چې دا وخت په کابل کې دی.
دا وخت د پاکستانی خبریالانو یو ډله د افغانستان په سفر ده. کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د دغه خبریالانو او سفارتي عملې ترمنځ د کرکټ میچونو یو سیریز شو. د پاکستان نراغلي خبریالانو لومبي میچ کې سفارتخانه ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه، خو وروسته دواړه میچونه د سفارتخانه لوبډلې وګټل او دغه رنګي سیریز په خپل نوم کو. د دې دوران د پاکستان سفیر محمد صادق په ګډون نور عمله هم موجود و چې د لوبینه خوند واغستو. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان لوبډلې کپتان او پېښور کې د آج ټی وی خبریال شهاب الدین وینا وا چې ګټل بیلل یو طرف ته خدا قسمه سرګرمو سره د دوی ذهني ستړتیا ختميږي. دې زیاتوي
چې کله مونږ په کالج یونیورسيټي کې یو په هغه ټیم کې د ملګرو سره هم داسې لوبې کولې خو دا غې نه پس چې داسې تقریبا شل دوی کال کېږي دا غې نه پس مونږ داسې ټایم نه میلاو شوې ځکه چې ژوند ډېر زیات تیز شوی دی او هلي ځلې دومره زیاتې دي چې داسې قسمه سرګرمیانو ته به بالکل ټایم نه میلاوي. په سفارتخانه کې چې دا مونږ ګیم د دیو سره وکړو د سفارتخانه د عملی سره ډېر زیات خوندې وکړو.
دغه رنګ د ګټلې ټیم کپتان او کابل سفارتخانه کې دویم سکتر شاه نظر افریدی وې چې افغانستان کې د خپلو دفتري مصروفیاتو سره سره مختلف قسمه لوبې هم کوي چې ورسره د عملی د غړو ترمنځ اړیکې کلکیږي. د کرکټ سیریز په حق له دی وایي
انټرټینمنټ هم وشي ریفرشمنټ هم وشي لګ ډېر کتارسزم وشي ګانا. نن والا میچ دا مونږ بس ډېر خوشاله شو چې ولمانو راغلی پاکستان او مونږ سره ډېر مقابله وکړه او ټف ټایم راکړه باوجود دې چې مونږ ریګولر هغه گیم کوو.
پاکستانی وطني پلاوی کې یو زنانه خبریاله نسیم اچکزه هم شامل و. د دې په خبره د میچونو د سفر خوند لاسه واکو
دا میچ موږ او کې ډېر خوند وکي زمونږ لپاره یو ریفرشمنټ وکړي چې مونږ نور انجوای کړي د سفر هم او د میچ هم. د دې میچ سره او د دې ویزیت سره زمونږ خپل د سفارتخانه د خلکو سره شری ښه انټریکشن وشو خو ناست ولاړ او زمونږ سفیر صاحب هم ناست او ډېر خوندور میچ او ډېر خوند
د سیریز رستو د پاکستان سفیر محمد صادق درغلی ملمنو په درناوي کې د ماخام ملمستیا ورکړه. ملمنو د سفارتخانه مختلف برخې هم وکړي او هغوی ته په مختلفو چارو بریفینګ هم ورکړي شو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو کابل.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
د سرسلیب د نړیوالی کمیټې د مصنوعي اندامونو جوړونکي مرکز د تیر اولس کالو راهیسې په جلال آباد کې د خلکو خدمت کی. تر دې دمه شاوخوا شلو زرو پورې هغه معذوره کسانو ته مصنوعي اندامونه لکه لاس خپې جوړ کړی دي. په دغه اړه له جلال آباده نور تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته په جلال آباد ښار کې د مصنوعي اندامونو جوړونکو مرکز مشر محمد ایوب مشل وایي د مصنوعي اندامونو د جوړولو هر ډول امکانات ورسره شته او د خپل کار په دوران کې هغه ناروغانو ته اولیت ورکوي چې د جنگ قربانیان وي. نوموړی وایي
جنگ قربانیان دي او ترافیکي حادثاتو کې یا ورځنی کار کې چې د بام نو لیدلی هغه ناروغان مونږ ته دوي کول مونږ اپایمنټ نه لرو ویټینګ لیست نه لرو مریض آماده اوسي قده شوی اندام د دې جوګي چې مونږه قالب وهلو تقریبا هر میاشت کې مونږ ته 1200 په شاوخه کې مریضان مختلف سرویس دلته اخلي.
د مصنوعي اندامونو د جوړولو د مرکز یوازې د ننګرهار مایوبینو ته خدمات ارزه کوي او کله نورو ولایتونو څخه هم ورته ناروغان ورزي؟ دا پوښتنه محمد ایوب مشل دارنګ ځوابوي.
منګه د پاکستان نه د پاکستان د کشمیر نه د کراچۍ نه اسلام آباد نه مریضان لرو اته قدرته یم تاجکستان نه هم بعضی وخت راځي مونږ ته.
د علي محمد په نوم یو تن مایوب چې له باجوړ څخه جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو په غرض راغلی وو مشال رادیو ته وویل
دا سه پلار روان ما زنانه مخلر علی غونه ملار سټ تک لا پټه واغه کې پردې پټه پردې لار واغه کې رمان امام را علاج خو کې غدیا په خو خلکو لګ سپکی دی او لګ سہولت پکې نه دی وژن دل تر
یو تن سپینګری ما یو چلې یوې میشتي رہی سي د مصنوعي اندامونو د جوړولو په مرکز کې بيسترو. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ولی محمد د شنوارو یو کما دې سره د مشي ستل تر حاله بم را خلاص شو مې از کمره نه ولنه او خمه خراب شو دا بل ما ما ده شو او خو خدمت ما کا او خبر اله اچولې دا بس کې ګرځ
پاتې دی نوی چې د مصنوعي اندامونو دغه مرکز ته ډیر سلنه مایوب خزي هم د اندامونو د جوړولو په خاطر ورزي. د دغه مرکز چارواکي وایي چې په یو اندام جوړولو باندې 10000 افغانۍ خرچه راځي چې دوی په ویډیا توګه اړو کسانو ته جوړوي. په دغه مرکز کې 450 تنه کار کوي چې ګرد سره یې مایوبین دي چې په نیمګړي ځان له یوې خوا د خلکو خدمت کوي او له بلې خوا خپلو بچو ته حلال رزق ګټي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
اوس ورځو سوات ته چرته چې د امریکایي مرستندوی ادارې یو سید لخوا شپېتو داسې زنانو ته چې د سیلاب او ترهګرې د پیښو لخوا متاثره شوي د جامو ګنډلو روزنه ورکړې شوه او دوی ته د جامو ګنډلو مشینان او نور ضروري سیزونه هم ورکړې شو. په دغه اړه د نیاز احمد خان راپور.
د سوات تحصیل مټي دو یونین کونسل او ارکوټ او ګوالیری کې مقامی ټولنې ډبلیو ډبلیو ڈی او یعنی د زنانو خیګړې او پرمختګ ټولنې د امریکایي حکومت یو ایس ایډ په مالی مرسته شپېته داسې زنانا چې د سیلاب او ترهګرۍ څخه متاثر وي د جامو ګنډلو درې میاشتنۍ روزنه ورکولو وروسته د جامو مشینان استري او نور شیان تقسیم کړل. په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې ورته د پروژې مشر صفدرخان وویل.
شپېته هم دغه سي زنانا مونږه دا الله په فضل سره د ټلنې په هنر باندې مستفید کړي. کم سامان مشین استری وغیرہ چې دله وسره کړی کیږي په هغه باندې ځان لا ذریعہ معاش وګټي یا ځان لا ګټه وکي او د دې په ذریعہ دوه خپل بچي واړرونه خويندې باغوباری تعلیم وکي.
دستور کې شریک باز جنکو چې دغه روزنې وغسته او مشینانی هم تر لاسه کړل په دغه اړې مشال ریډیو ته وویل.
زمان عمر شمار او ګلری تحصیل مرکز سره چې امي دې کلی او ګلکاری او نور دا راوي زکل موږ له واستا په اداره کې چې موږ خپل مور فلا له جامي جوړو خپل خفيان درونه له جوړو د کلی خلکو له جوړو او ډیر کې خوشاله
زمان هم تمنا ده دل دې هوډیر زیات مسائل دي سکولونو ته زیاتې جنکې سوک نه لګي وس او نور د کورون نیم دي زیاتې بار ته نو باسي او لکه زمونږ دا خواسته چې دا سنټر دی نور هم اکسټینډ شي ځکه چې دا خلک چې دي نور هم را روان دي زیات غریبانان خلک دي کنو.
دستور کې مشر میلمه د سیمې یو مشر او پخوانی استاد عزیز الرحمن چې په دغه اړه وایي دغه سیمه کې زنانه یو شمیر مشکلات لري کچره داسې پروژې نور سیمو ته وغځول شي نو د سیمې ولسته به نورې فائدې هم ورکړي شي.
دا یو خصوصي پروژه ده په دې باندې موږ ډیر زیات خوشاله شو چې دا دلته شوی دی او موږ دا وایو چې داخله یو کله دی سیج بند دی او د دین لاندې رونیال دی ارکوټ دی شنګواټۍ ده قلا دی بیاکن دی میاکله دی چې دا نمونه پروجکټونه ځای په ځای کولا شي نو انشاءالله چې ډیر پرمختګ به زموږ په دې علاقه کې وشي.
د مقامی ټولنې مشرانو تر مخه داسې شپېته نورو زنانو ته به هم د امریکایي حکومت لخوا یو ایس ایډ په مرسته روزنه ورکولای کیږي او وروسته به دغه هنرمندانو زنانو ته په خپل کور دننه روزګار ورکولو کې دوی مرسته هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورد اوریدونکو د دې سره زموږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسیدلی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
وایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سره بادشاهان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایا با ولی مال دی تو ولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا Thank you. سے مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لطف گلاب را دسپو میں نور آتا لو بکوالو دبو دے ٹال را تا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زاردر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا